محترم اوریدن کو ستړي مشي دا مشال ریډیو دا او زم تاسو قربا اسرار لمومن وخت په پښتونخوا کې د ورځې یو بجه شوی نن د جمعې ورځ د 2023 کال د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده په روانه خبرونه کې د کراچۍ په اړه د سپریم کورټ د اوریدنې د 23 ستمبر د ترګري پیښو وروسته په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلونونو او دغه څنګه دغه رنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په روسي نیمه کې ساس لپاره 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو خو لومړی ورځو بوروال کاکل ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سره چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوال مرستې خواست کړې ده په افغانستان کې نړیوال ځواکونه منلي چې ځای خبريال احمد امید خپلواکي د تیروتنې لمخې وژلې وو او په امریکا کې د ترګري د مخنیوي او چارواکي وای د ترګري غواښونه ورته شوې دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر ویلي چې ولسمشر زرداری له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان کې د سیلاب او بارانونو له امله اغیزمن خلکو لپاره د مرستې خواست کړې ده هغه ویلي ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په پاکستان کې د سیلاب له امله د ورانیو او اغیزمن سو خلکو حال ورکړ پاکستانی ولسمشر د مرستې د غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې پرون یې پاسین صبح کې د سیلاب له امله د اغیزمن سو سیمو دوره تر سره کړه چیرې چې د روانو بارانونو او سیلاب له امله په لکونه خلک متاثر شوی دي په پاکستان کې تیر کال هم له سختو بارانونو نونو او وروسته راغلو سیلابونو شاوخوا 2000 کسانو وژل چې هغه ځلې زیاتره زیان په خیبر پښتونخوا کې اړولې وو په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک ایساب امنلې ده چې د دوی یو سرتیری په جولای کې د بی بی سی یو ځای خبريال په ډزو وژلې وو په یو بیان کې ایساب ویلي چې سرتیری په تیروتنه سره پر 25 کلن احمد امید خپلواک د اورپکې ګمان کړی وو دا بیان لیکي دی امریکایي سرتیری د وسلوالې جګړې له قوانینو او شکیلتیا له مخې له حالاتو سره سم عمل کړی وو احمد امید خپلواک له هغو 20 کسانو څخه وو چې د روان کال د جولای پر 28 نیټه د افغانستان د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال ووژل سو چې اورپکو پر یوه دولتي ودانۍ برید وکړ د امریکا د کورنی امنیت د ادارې ویاند میټ چاندلر ویلي د 11 سپتمبر د بریدونو تر کلیزې یوازې څو ورځې وړاندې د ترګري د دړکو په اړه باوري خو ناتایید شوي معلومات ورسېدلې دي د هغه په خبره د ترګري د غواښونه دومره وو چې له پامه نسی غورځول کېدای د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وای په دې ښار کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي د هغو معلوماتو له مخې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوی وو القاعده پلان درلود چې د 11 سپتمبر د لسمې کلیزې پر مهال پر امریکا بریدونه وکړي د 11 سپتمبر د کلیزې پر رسیدو سره د نیویارک او واشنگټن په ګډون په ټول امریکا کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوی دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سپتمبر د 11 د پیښو د لسمې کلیزې پر رسیدو سره د ترګري د مخنیوي لپاره د یو تړون خبر بیا تکرار کړی ده که څه هم ملګری ملتونه له ترګري سره تړلې څو تړونونه لري لکه د بمباریو جهاز تښتونې د وسلو استعمال او د سنور خو د ترګري په اړه د یو هر اړخیز تړون په اړه په نړیواله کچه په تیرو لسو کلونو کې د خبرو اترو لړۍ د ترګري د تعریف پر سر د اختلاف له امله په بیا بیا پرې سوې ده د دې تړون لپاره پر دې اختلاف دی چې ترګري څه ده او ترګر څوک دی بان کی مون د استرالیا ته د خپل دورې پر مهال ویلي چې هغه پر دې خبره افسوس څرګند کړي او ویلي دي چې ترګري په هیڅ شکل کې هم د منلو وړ نه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې واد کې د کار د نوي زمینی لپاره خپل پلان وړاندې کړ د کانګرس نیوې نادری غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما د 450 ارب ډالر په لګښت د روزګار پیکج اعلان کړ ولسمشر باراک اوباما د خپل پلان په اړه د کانګرس یوې غونډې ته وویل
It will provide a jolt to an economy that has stalled
ولسمشر اوباما وای دا به د امریکا په ولاړ اقتصاد کې یو نوې حرکت پیدا کړي. دا به کمپنۍ ته باور ورکړي چې هغوی په پراخ کچه پانګوچونه وکړي، بیا به د دوی د پیداوار او خدمتونو لپاره ګراکان وي. تاسو ته پکار ده چې دا پلان بیل ځنډه منظور کړي. د ولسمشر باراک اوباما الفاظ: په امریکا کې د بیروزګارۍ کچه دا وخت نه اشاریه یو فیصد ده، او راکمول یې د 2012 کال په ولسمشرزو ټاکنو کې د بریالیتوب په خاطر د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیر مهم بلل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې هغه خبریال وژل شوی دی چې پر حکومت یې د ناسمو خدمتونو نیوکې کړې وې او تورې پورې کړې وو چې د عراقي پوځ زورولی دی. دیرش کلن خبریال هادی المهدی د بغداد په یوه ریډیو کې یوه اونیزه خپرونه درلوده، په کوم کې چې نوموړي پر حکومت د شو اوبو، برېښنا او نورو ولسی اسانتیاو ورکولو لپاره غږ کړی وو. پولیسو د هغه د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. خبریال هادی المهدی له ټولنیزې ویبپاڼې فیسبوک څخه هم د دې لپاره کار اخیستی و چې د هرې جمعې په ورځ احتجاجونه جوړ کړي. نوموړی له هغو څلور خبریالانو څخه و چې ویلي وو دوی په فروری کې له حکومت ضد لاریونو وروسته د عراق پوځي عسکرو تښتولي وو. د ویلي سترګې ورتړلې وې، په اوبو کې ډوب کړی وو او د برېښنا کرنټونه ورکړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل، او تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په روانه غړې کې بعد نور رپورټونو تر څنګ واورئ. د پاکستان سپریم کورټ لخوا په کراچۍ کې د بدامنۍ از خود نوټس اخیستل شوی کیس اوریدنه روانه ده. تیره ورځ د دې کیس یو وکیل وویل
دی وای عدالت ته ویل دي چې په جرمونو کې ککړ که هر څوک وي باید په ضد یې کاروایی وکړی شي.
که څه هم د خیبر پختونخوا چارواکي وایي هغوی په پېښور کې د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي، ولې دغه ښار ځایي خلک وایي
یاره لنډی سره کې تقریبا زمونږ دو نیم کال وکیږي، درې کاله سپرے مړی خو هلته کې بالکل شوی نه. ډېرې بیماریانې په کور کې پار کور کې دوه درې ماشومان بیمارانې تب نیولي او ماش ډېر زیات دي.
او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ړنګېدو شاوخوا لس کاله پوره کېدو ول دي. که څه هم دغه هیواد کې سیاسي بدلونونه راغلي دي، خو د هیواد شخړه لا هم هغسې ده.
ای وینه چې عمل نشته، دا دی جوړ دی، قانوني اساسي جوړ دی، پارلمان جوړ دی، مقصد محکمه خود دی، افغانستان اسلامي یو رکن دی، هغه جوړ دی چې څوک عمل نه پی کې څه شی جوړ دی څه شی پی کې.
د نورو رپورټونو ترڅنګ په روانه خبرونه کې به واوري اقتصادي نړۍ د مشالې ډیو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. کراچۍ کې د بدامنۍ په حق لا د سپریم کورټ لخوا د اخیستل شوی نوټس اوریدنه د زیارت په ورځ هم روانه وه. دغې اوریدنه کې تیر ورځ د ایم کیو ایم ډلې وکیلو فاروق نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. د دې نه مخکې د استخباراتي ادارې ISI یو افسر هم د ښار د ناامنۍ په حق لا خپل رپورټ سپریم کورټ چیف جسټس ته په بند کمره کې واورولو. په دې حق لا نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
کراچۍ کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ د زیارت د ورځې اوریدنه کې د استخباراتي ادارې ISI د بریګیډیر د رتبې یو افیسر چیف جسټس ته په بند کمره کې معلومات ورکړل. د دې وروستو د ایم کیو ایم ډلې وکیل فیروغ نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. نوموړي عدالت ته وویل چې ښار کې اوس حالات ښه شوي دي. چیف جسټس وویل چې د تیرو څو ورځو راهیسې هغه کراچۍ کې میشت دی، او کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې لا هم روانې دي او مړي هم ترلاسه کیږي. د ښار ځکه ویرادا سیاسي ګوندونه پر یو بل تورونه لګوي او هر ګوند کې وسلواله ډلې شتون لري. د ایم کیو ایم وکیل په خپل دلیل کې وویل چې د های کورټ د یو جج په نگرانۍ کې دی قانون نافذونکي ادارې د نیول شو کسانو څخه پلټنې وکړي. د دې په جواب کې جسټس انور زهیر وویل چې قانون نافذونکو ادارو کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه یو رپورت جوړ کړی دی، خو د هغې هم د نه منلو خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ کې یو سیاسي ګوند هرتال اعلان کړي، نو د ماښام پورې لس پنځلس کسان وژل شوي وي، شل دیرش ګاډي وسوځول شي، خو د دې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. که څه هم هرتال د سیاسي ګوندونو لخوا اعلان شوی وي. جسټس سرمد جلال وویل چې کله تاسو حکومت کې یې نه هر څه سم وي، او چې کله د حکومت څخه بهر یې نو بیا د ناسم حکومت تورونه لګوي. د ایم کیو ایم وکیل فیروغ نسیم عدالت ته وویل د خار څخه بیګنا اردو ژبه ویونکي تختول کیږي او بیا وجل کیږي. د دې په جواب کې جسټس سرم جلال د فیروغ نسیم نه پوښتنه وکړه چې آیا بیګنا صرف اردو ژبه ویونکي دي که پښتانه او بلوچ هم بیګنا دي. فیروغ نسیم وینا وه چې لیارۍ وسلوالې ډلې خلک تختوي او بیا یې وژني. د دې په جواب کې جسټس غلام ربانی د ایم کیو ایم وکیل ته وویل چې د ټول خار خبره وکړه، صرف د لیارۍ خبره ولې کوې؟ د اوریدنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې د ایم کیو ایم ډلې وکیل فیروغ نسیم داسې وویل: دی وای عدالت ته ویلی دی چې په جرمونو کې ککړ که هر څوک وي باید په ضد یې کاروایی وکړی شي. د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې باید بې توپیره پلټنې ترې وکړی شي. زه د عدالت د نننۍ کاروایی څخه مطمئن یم. یاد دی وی چې کراچۍ کې د بدامنۍ په حق له سپریم کورټ کې اورېدنه د اګست د 26 نیټې راهسې روانه ده. د ګل د ورځې راهسې دغه اورېدنه مسلسل هر ورځ ترسره کیږي. د زیارت په ورځ دغه اورېدنه تر ناوخته روانه وه. نن د جمعې په ورځ به هم د یاد شوي کیس اورېدنه دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوردونکو تاسو به په روسي نیمای کې اقتصادي نړۍ پروګرام هم واوري او وسیو رپورت لرو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری د سیلاب او بارارونو څخه د غزمن شو خلکو د مرستې لپاره په نړیوالي ورورولۍ غږ کړی دی. بلې خوا سین صوبه کې د بارانونو او سیلابونو سلسله روانه ده. سین حکومت تر اوسه په دغه صوبه کې یو ځلې آفت زده ګرځولي دي چې په لکونو خلک یې اغېزمن شوي دي. نور تفصیل د سیمینا د مشالډو خبریال ظفر کرمی په دې رپورټ کې راکوي.
د سرکاری ټی وی پی ټی وی لمخې د زیارت پوره صدر آصف علي زرداری د سین صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه. د دورې نه پس هغه په نوابشاه ضلع کې سیلابي اوبو کې تر کوزېدو وروسته د دې ضلع د آفت ځپلو خلکو سره وکتل او هغوی ته یې باور ورکړو چې حکومت د هغوی سره په دې ستونزمنه ګړۍ کې ملګری دی. په دې موقع صدر آصف علي زرداری وینا وه چې په داسې وخت کې چې پنجاب صوبه د ډینګي تبې او سین د سیلابونو او بارانونو په لومه کې دی، د سیاست وخت نه دی بلکې د آفت ځپلو خلکو سره د مرستې وخت دی. د صدارتي ترجمان په وینا صدر آصف علي زرداری د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو سره دې مرسته وکړي او په دې حق له یې د اقوام متحده جنرال سیکرټري بان کی مون سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. بلې خوا ته د سین صوبې ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ چارواکو ویلي دي چې اوسنو بارانونو د سین صوبې 21 ضلعې ځپلې دي چې پکې تر اوسه 1,098 کسان مړه شوي دي او د دې ترڅنګ یې د دغې ضلعو په پټو کې ولاړ د پنبې فصل ته سخت زیان اړولی دی. هلته بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې د سند په متاثره سیمو کې به لا هم باران دوام ولري. د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته داسې وویل:
آینده 24 غنټو کې په سند کې باران خو به کیږي، خو درمیانه درجه والا باران دی. یو نیم علاقه کې تھوڑا تیز باران به کیږي. یې دوه درې ورځې بنورې لږ اور د دینه کم شمالي سي چې هغه کې کېدې شي هغه کې چانس ده چې یو دو درې ورځې تیز باران چانس لري.
د یادونه وړ ده چې پروس کال سیلابونو او بارانونو هم سین صوبې ته سخت زیان اړولې وو. حکومت هغه وخت د صوبې څلور ځلې آفت زده ګرځولې وي. تیر کال سیلابونو او بارانونو په لکونو انسانان بې کوره کړي وو. د تیر کال سیلابونو څخه متاثر شوي خلک لا په مکمله توګه بحال شوي نه وو چې یو ځل بیا د دې صوبې خلک د بارانونو او سیلاب له آفت سره مخ شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده او زو خبر پختونخوا ته. اوردونکو څنګه تاسو معلومه ده چې جرګه په پښتنو ټولنه کې له پیړو راهیسې یو داسې دود دی چې له لارې یې مشران بېلابېلو مسلو ته د حل لار لټوي. په پېښور کې د یوې غیر حکومتي ادارې لخوا د جرګې د ارزښت او په دې کې د بدلونونو په اړه یوه غونډه وشوه چې په هکله یې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
غیر دولتي ادارې کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام لخوا د پیخور پیو شخصی ہوٹل کی د جرگی د ارزخت او پودے کی د بدلونونو او اصلاحات و پاڑا باندی یو غونډه اوشوا چپکیو شمیر سیاسی او سماجی کار پوهانو او قانون پوهانو گردون اکڑو او د پختانو او قبائلی سیمو د جرگی پو پخوانی او اوسنی حالت او ارزخت باندی خپل خپل نظرونه وړاندې کړل. په دې محل مو چې کله د یادې ادارې مشر نوید شینواری نه دا پوښتنه وکړه چې د جرګې په حق لباندې د داسې ډول غونډو څه مقصد کېدای شي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د وخت بدلېدو سره سره په کار دي چې د جرګې په اصولو کې هم بدلونونه او اصلاحات راشي، ولې ځکه چې په دې کې د څو خوبو سره سره داسې یو شمېر خامې هم شته چې هغه لریشی او چکم کمای دی هغه پکې پوره کړی شي او یو رسمي حیثیت ورکړی شي.
جرګې ته مونږه د داسې نظر باندې وګورو چې بای دی کې څه خوبیانې دي او څه خامیانې دي. که خوبیانې دي نو هغه مونږ څنګه نور خکو او مضبوطې کړو، او چې کومې خامیانې دي مونږ په هغې کې څنګه بهتري راولو. نو دې باندې زمونږ ډیبیټس روان دي، مونږ پرې سر ریسرچ وکړو.
په دې غونډه کې شریک د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وویل چې دوی فکر نه کوي چې په دې جرګه کې به څه بدلونونه راشي، خو بیا هم دغه څه ډول غونډې په دې سیمو کې په دې حقلا په خلکو کې پوها او شعور پیدا کولای شي.
جرګو کې بدلون خو نشي راتلی، خو د دې لپاره چې دوی کومې خبرې کوي لکه ایډوکیسي، لکه خلکو کې اویرنس پیدا کول چې دا جرګې که کار نه کوي که په دې کې رشوتونه چلیږي نو خلکو ته به انصاف عجزانان ته څنګه ملاویږي. زما په خیال دا یو اویرنس پروګرام دی چې ډېر ښه ایفرټ دی، کم از کم د خپلې په طریقه باندې د میډیا په ذریعه باندې هغې یو قسم په خلکو کې راویخول.
یاد دیوی چې اوس هم په پښتون میشتو قبایلی سیمو کې خلک خپل لانجې په ولسی جرګو هواروي، او ځینې خلک د سرکاري جرګې یا پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکلې شو جرګو لاره خپل کشالې حل کوي. او اوس ځینې کارپوهان وایي چې د وخت بدلېدو سره دی په دې جرګو کې اصلاحات او بدلونونه راشي او آئینی او قانوني حیثیت ورکړی شي. فرحات شنوارای، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
اور دن کتا سے سرنگا اوارد اللہ چھے پا پختانو ٹھولنک کی جرگا چمرا ارزخت او اہمیت لری. ہمدار آز دا عوامی نیشنل گوند مشرغڑی او پختون قام پرست افضل خان لالا اعلان کرے چھے دا پختانو پا خورا با دا موجودہ مسئلو حل دا جرگی للاری رازی، او پا دی لڑکی جی دا یوی لوی جرگی را بللو ویلی دی. پا دی جرگا کی با ټولو پښتنو سیاسي مشرانو ته دعوت ورکړی شي، خو نیټه یې تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. په دې اړه د مشالې ډو خبریال خالد خان نوموړي سره خبرې کړې، او په لومړي کې یې ترې پوښتلي دي چې جرګه به کله را بولي.
چې حالات سازگار شي زمون کوشش دی چې سو نظر کې دی چې موږ را وړو، او زمون کوشش دا دی چې د ټولو منطقو کې چې افغانان او پښتانه پراته دي دا غي موثر قسم دی رسای وشي. نو مې افغان چې تشدد نه کوي د ګولې خاوند نه شو ورکول، ځکه چې جرګه کې ګولې نه چلیږي. سو د ګولې چلے دو خلافي اچار نو باندې ځان بلی پښتانه دي بچی دي د خاورې ټک دي.
پښتنو په کوم سیمو کې تاسو به دغه جرګه راغواړې را بلې؟
په دې پنځه خارونو کې، هر یو خار کې چې راغوښته شي، پیخور دے، کوٹھا دا، قندار دے، کابل دے، جلال آباد. نو دا صحیح خبر دا، او کپا منگ ما دے شیر، زمان امال دا خستا سا پورے دا، دا پیخور پورے دا، نو لازیبی خبر دا، جب منگ ما پیخور گئی را اوڑ، او سا پورے منگ صرف تبلیغ کو، ما تا او سمجھ کم دینو آگا، وات جدی آگا ما تا وی، دا پروڑ بانی مومنٹس دا، جرنیل ما تا دا خبر اکڑا، نو ما او خاندل، نو ما او دا بیجی، کزو دا تا چی سوی دا دی الفاظ بدل کم نو سنگا بای، نو ما دا بیجی سنگا، نو ما بیجی کزو دا ہوئے، چی تا ما دا بیجی تا پکور نظر بند، نو دا بس ہی نہیں، کہ جی ما ہیلیکاپٹر ما سر نشتے، پروڑ تو مومنٹس بنک، دا ٹول حالات جی کم دی، دے ساتھ بگو ګورو او کوشش به زمونږ دای چې څو نظر کې دی شي د دغوشي او د سوي جوړش او چې عزمي دا څه کیږي.
کراچۍ کې هم پښتون آباد دی، هلته هم پښتون وجلې په دغه جرګې پتر و تاسو د کراچۍ د تون आवाज بسنګ او چته وي د هلته نه بسوک نه
موجوده. خو ما چې څنګه دغه نو کوي وي دا جرګه په دغه دوه نقطو باندې نور کراچۍ کې یقینا چې د پښتون وي نه تويږي د ګیر شک نشته، نور ځینو کې پښتانه نه وي کیږي، او بلکې په دنیا کې د دې ځته خبر رسیدلې ده چې پښتون د یو دشتګر په حیثیت باندې متعارف شوی. اولانگے پختون پخپل تاریخ کے چرتا دہشت گرد چرتا انتہا پسند نہ دے پاتے.
خان لا پسوات کې یو وار بیا داسې خلک راوچسي وي چې هغه د سواد امن خرابوي. تاسو غنې د سواد امن ته دغه خلک څومره خطر جوړول شي؟
دا څه ده چې دا یو کال تقریبا ولا زیات خبره باندې رااله چې اوس امن دلته راغې او باید چې مونږه دلته کې آرمی دراشي او اختیارات سیبل ته حواله شي. ما هغه وخت د فوج مشران ته وویل
که تاسو نه نوځئ
نو مطلب دا دی چې تاسو خپل ډیوټي په نیمه کې پرېښو. نو ما ورته ویل چې زه د خبرو کوم پښتو کې دا دی چې یو زخم ولګي په هغې پټۍ کې او د هغې هغه نری دغه راشي پوسته کې چې هغه وخت د پټۍ بنده شوه نو هغه بیا ورته وایي چې غزک شو. بیا هغه دغه زور نه ډېر خطرناک او ډېر تکلیف دی. نو که تاسو په نیمه کې پرېږدې خو داسې به تاسو په نیمه کې نه پرېږدئ. نو زه درته وایم چې کوم خلک وو موږ ته معلوم د هغې خو له سمه اسانه نه وی شوي دي او نه مړې دا نور چېرته دي. نو ما ورته چې که بهر ودي نو په د شمار څو کسان ودي دا نور ټولو ما یې دلته کې دي. دا چې پټنونو بارودو راغلي دا چېرته لاړ دا دلته کې دي. تاسو دا سر ته نرسئ. نو ما وی چې تاسو ورته په پنجابۍ کې وایي ګوړې موږ ورته په پښتو کې وایو للون او په انګریزۍ کې ورته وایي ویډینګ او ګندا بوټې وباسې صفای کې. نو ما وی چې دا بیا سر ته رسوئ نو دا به وخاخلي.
ډېری پښتنه د پښتنو سیاسي مشران چې په نظر نه راځي نو دا جرګه به څنګه کامیابي دغه امن به څنګه راځي؟
پښتنو مشران به ولې په نظر نه راځي؟ یو هغه اوس هم مشران دي سیاسي مشرانو شاته په لکونو په زرګاو نه په لکونو خلک شاته ولاړ دي حیثیت لري دغه دی خو دا نه ده چې څومره د لکونو خلک دي دغې یو ذهن هغې په ذهن کې به دا خبر نه راغلي. زه د این پی د یو کارکون په ذهن کې زما دا خبر راغله چې یو قومي جرګه باید چې راغوښته شي چې په هغې باندې غور وشي. نو دا نه ده غریب حسن علی یا چې کوم نه مشوره نه دي مشوره دي حساب مهلي خپل وره به
موږ د پښتون ټول قوم دا طریقه چې د خپل مشر دي د نور چې د سره وسایل څونه دي د زور څونه دي قوت څونه دي. خو موږ وایو چې د اسمان درا کوز کیو د سبګه دی وخی دي. نو چا غنه کیږي موږ ګله کو نو زدا خپل د دې دم چې د غی خپل رول نه دی لو وکړل
چران دي قوم پرسته دي د پښتون نمائندگان دي ولې به داسي چې قوم د بدون ته توان رسي او غی به سم تر شانته ناسي خپل خپل اړولي او باید چې اوس په دې جرګه کې مغه ینه
دا د عوامي نېشنل ګوند سینیر غړی او پښتون کام پرست افضل خان لالا چې ویلې په پښتنو ځمکه موجودو ټولو مسلو حل یوازې د جرګې د لارې راتلی شي. نوموړي سره مرکه د مشال ډو خبریال خالد خان کړې وه.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه هارون بچا په ونای کې دوه ځله ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړې خپرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
تاسینند سندور امیل پروگرام هم اوریدې چې د مشالې ډونه او شو ریپورت د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبا کې اته ځلې د ډینګي وایرس لقبل حساسې ګرځولې دي او تر اوسه په دې ناروغي اخته د لسو کسانو ریپورت درج شوی دی چې دوه پکې ورسته مړ شو. اوس صوبایي حکومت په پیښور کې د ډینګي وایرس د مخنیوي لپاره د ماشو د وجلو د سپری کولو مهم پیل کړی دی. نور تفصیل غلام غوسرا کوي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت په لسو کسانو کې د ډینګي تبي پخلی شوی دی چې پکې تر دې دمه دوه کسان وژل شوي دي او د 50 نه نور زیات کسان د ډینګي تبي په شک په هسپتالونو کې داخل کړي شوي دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګه ډیپټي ډایریکټر ضیا الحسنین مشال ریډیو ته وویل
لیټسټ سچویشن موږ سره چې کوم دی هغه اوس دا دی چې اوس ټوټل پیشنټ موږ سره چې کوم سسپیکټډ دی هغه 52 دی 52 دی هغه او دې کې چې کوم کنفرم کیسز دی هغه لس دی 10 دوه پکې مړه دي.
په پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال کې د پېښور یونیورسيټي اوسیدونکي حسنا د ډینګي تبي له وجې د مړینې نه پس په پېښور کې حکومت د ماشو د وجنې سپری پیل کړی دی چې د ډینګي د تبي مخه ونیول شي. په دې ډول کې د پېښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
تاسو خبرونه چې څنګه په مونږ ته ریپورت ملاو شو چې په پېښور کې دوا د ډینګي وایرس کیسونو تصدیق شو او په لیډینګ کې هغه داخل شو نو مونږه ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن فورن اکشن واغسته ده او دا سپری مشورو کړه بلکې په یو کیس په ټاون کې یو په سپیکټری کې په پرایورټی بیسس باندې چې کوم دنو مال تر هیلت ډپارټمنټ ټیمونه ولګل او هغه چې کوم دنو التا سپری شروع کړه ګیاټ کوم په چې کوم دنو په ټول په خبر کې کیږي دا د مایو پرایډیک دی پی پی ایچ آی هغه بم سپری کوي و سره و سره چې کوم دی نو ټول ټاون ټاون 1 ټاون 2 ټاون 3 ټاون 4 دا ټول مایلټ کړی دی او هغه چې کوم دی نو سپری شروع کړی دی.
په خبر کې د پوزي چاونه غرنی د علاقې نه علاوه په نور خار کې په باقاعده توګه چری هم د ماشو د وجنې سپرې نه دی شوی.
زما صف نوم دی او سیګو فلحال مونږ په لنډی سرک کې یاره لنډی سرک تقریبا زمونږ دوه دو نیم کال وکیږي درې کاله سپرې مرې خو هلته کې بالکل شوی نه دی. ډېرې بیماریانې دي په کور کې پار کور کې دوه درې ماشومان بیمارانې تب نیولې دانې پرې راخته دي او ماش ډېر زیات دي تر نیمایي جمې پورې ماش بس ډېر داخل دي تنګ دي ماشو.
زما نام گلاب دے گلبرگ نمبر دو کی اس زمو گال تا دعا کلا اوشو سپرے مسپرے نہ دے شو یہ
او دازل د ماشو د وجنې سپرې په داسې حال کې پیل کړی شوې ده چې کله په خار کې د ډنګي د تبي د موجودګۍ پخله اوکړې شو. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارواکو په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي تبي لپاره اته ځلې حساسې ګرځولې دي چې پکې پیښور، هریپور، اپټاباد، بټګرام، نوخار، منسهره، چارسده او مردان شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
که یو خوا د ډنګي تبي په پیښور کې دوه کسان وژلي دي، همدارنګه په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې اووه ماشومان د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي دي چې د څلورو تعلق د پیښور ضلع سره دی. په دې وجه پیښور د پولیو لپاره حساسه سیمه ګرځول شوې ده. په دې لړ کې په یوه تازه غونډه کې د پیښور ډي سي او دا فیصله کړې ده چې هغه مور او پلار چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکار کوي هغه به جیل ته لیږل شي. هم بیا ورزو په پیښور کې د مشال ډیو خبریال غلام غوستا چې تاسو ته نور تفصیل درکړي.
په پیښور کې حکومت فیصله کړې ده چې هغه والدین کوم چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو نه انکار کوي د هغوی په ضد به سخته کاروایی کولی شي او هغوی به په دې لړ کې ګرفتارولی شي او جیل ته به لیږدولی شي. په دې لړ کې د پیښور د ډي سي او سراج احمد خان په مشرۍ کې یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د سیاست لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د دې غونډې په اخلاق د پیښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پولیو کې منګا کمپین شروع دی په دې کې چې کم دی نو 32 یونین کونسل چې کم دی نو هاي ریسک ډیکلیئر شوی دی. د دې سره سره پیښور ډیسټریکټ هم هاي ریسک ډیکلیئر شوی دی. هاي کې منګا پرونچ کم میټینګ کړه ری منګا باقي علما کرام د علاقې مشران د یونین کونسل سیکریټریان دا به ټول دی په بایسټ په جرګا به هغه والدینو ته وایي چې یاره دا ستاره بچو د پاره دی او دې کې ستاسو فائدہ را ستاره بچیر بیماری نه بچي کې راغی باوجود هم څوک نه ور کوي نو دای خلاف به منګا کاروایی کوو او هغه منګه گرفتاری کوو ځکه چې منګه ډیسټریکټ پېښور چې کم دی نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کوو. دا موږ مهم دی
په پېښور کې عاملس د ډي سي او د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې کوم والدین خپلو بچو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي هغوی به گرفتارول شي.
اصل نه خو د کرک کو سیدون کم او نورخان خټک د ما نوم دی او هماجی دوه خزی دی او یو په کرک کې دا اغه څلور مشومان دی او یو خزه می دلته په خور کې دا اغه درې مشومان دی او جی ورته چو ول نه جی بالکل دا او چې دکې ما فیصله کړی دا فیصله خو خدا دا خو په کار دا چې بډی سیو سیب چې څه فیصله کړی دا ان شاء الله د سره مجه اتفاق ته او مجه باندې خوشاله یو.
ولې ځنی خلک په دې نظر دی چې والدین ته د پولیو په لړ کې د سزا ورکولو په ځای هغه په دې په کول پکار دی چې د پولیو څاڅکي د دوی د بچو د صحت لپاره ضروری دي.
پدې زمانه غلام یوسف د در باجوړ سیدون کې در موچي کار کوم خیبر سپر مارکیټ او جمعه هوته کلی چې راتلم یو میاش مخکمه د خپل ماشوم یو وزوی دی او هغه ته د قطرې کړی دي. دې پیسره کې خدمات داخل چې ان شاء الله د شي صدا یو ته نه ورکول شي هغه دې لکه تسلی دی ورکول شي چې دا داسې در پر شه دي چې دا تاسو د نقصان نه راتونکو وخت لپاره د ماشوم لپاره یو صحیح فیصله جوړی کړه. که دوی د مثال کې علاج دی کنه علاج خو سنت طریقه ده هر سړی کولی شي دا د مرض د مخنیوي لپاره دي ته سزا نه ورکولی شي دي ته لکه په دې خبره دي تسلی دی ول ورکولی شي یا دا ښه کار دی دا غلط کار نه چې موږ تاسو را کوو.
ولې د پولیو د کمپین لوړپوړو چارواکو د پیښور د ډي سي او سراج احمد خان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ای پی آی مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل
دا مدد په دې یو مایده شوی چې موږ د دې ټول دنیا نه د پولیو دا مرض به ختمو. هغه کې پاکستان هم دا دستخطونه کړي دي او دا وعده وعیدې کړي دي. دې لپاره دا یو قومي ذمواري شوه. موجوده وخت کې پاکستان د پولیو لپاره ډېر بدنام دی چې دوی لا اوسه پورې ناکامه دي. نو دې لپاره به زه دا ووایم چې په کار دا دی چې په ټول ملک کې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دې خبرې گنجایش پاتې نه شي چې څوک دې انکار وکړي. ځکه چې دا قومي مقصد دی. چې کله قومي مقصد ته کم خلک نقصان رسوي نو هغه په مطلب دا د اخلاق او د مذهب او د هر قانون په دایره کې هغه مجرم ګرځېدلی کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په وو زلو کې د پولیو په ضد کمپین روان دی او دا کمپین د خیبر پختونخوا د دغه و وزلونه علاوه په هغه د یونین کنسولونو کې هم روان دي کوم چې د پولیو لپاره حساسي ګرځول شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او وخت هم په پښتونخوا کې تقریبا یو نیمه بجه کېدون کې دا او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوال مرستې خواست کړې ده. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه منلي چې ځای خبریال احمد امید خپلواکي د تیروتنې لمخې وژلې وو. په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي وایي د ترهګرۍ ګواښونه ورته سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سپتمبر د وبخشي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سپتمبر د 12 د فیشو د 12 کلیزه پر رسیدو سره د ترګری د مخنیوي لپاره د یو تړون خبره بیا تکرار کړي ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما کانګریس ته ویلي چې په هیواد کې د روزګار لپاره د 450 ډالر په لګښت اعلان شوی پیکیج منظور کړي او په عراق کې هغه خبريال وژل شوی دي چې پر حکومت یې د ناسمو خدمتونو نیوکه کړي وي او توري پوری کړي وو چې د عراقي په زورولې دي.
لاند خبرونه مو د بوریوال ککل نواوردل او وس اوردونکو په روسي نیمای کې ستاسو لپاره د پروګرام اقتصادي نړۍ ترڅنګ نور یو شمېر رپورټونه لرو. خو اوس ورزو چې په پاکستان کې نن ورسپانو کمی ادارې خبرې کړي نو ورزو ریاض مساخیل ته چې دغه ادارو مهم ټکی تاسو وړاندې کړي.
د نور کله پشان نن هم ورسپانو د خپلو ادارتي پالیسو تر لاندې په یو شمېر موضوعاتو اداري لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانه خپل اداریا د پیښور په امنیتی صورتحال او د پولیسو او عامو خلکو په کردار لیکي او وایي چې بعضې وخت خار ته د بارودو نه ډک ګاډي رانوتو اطلاع سره قانون نافذ کوونکې ادارې او پولیس چمتو شي او د دې پلټون لاس پوري کړي. خو بعضې وخت هم دا ادارې ډېر غیر ذمهوارانه بیانونه ورکړي او په دروغه د دغې ګاډي د نیولو اعلان وکړي چې ورسره احتیاط پریک دی او خپلو کارونو کې مشغول شي. اداري مخکلي کې چې د داسې بیانونو نه ډډه پکار ده ځکه چې کم خلک خپل احتیاط کوي هغوی بے غور کول نه دی پکار. بل د دې سره دا هم ضروری ده چې یوازې قانون نافذ کوونکې ادارې نه بلکې عام خلکو له هم پکار دي چې په خپل چاپیرچل نظر وساتي او د سکسما شکمن سیس په حق لا پولیسو ته اطلاع ورکړي ځکه چې دا د هر تنظیم وارده چې ملکی امنیت کې خپل کردار ترسره کړي او د دې سره سره احتیاط هم د لاس ورکول ندی پکار. دغه شان جنگ رسپانه خپل اداریا کې د لیک لوس په شره لیک کړی دی او د یونیسکو په حواله وایي چې نیپال په لیک لوس کې د پاکستان نه مخکې تللی دی. خو عجیب خبره دا ده چې روان کال کې یونیسکو د لیک لوس نړیوال ایوارډ هم د پاکستان یو پوهاند ډاکټر الابخش ملک ته ورکړی دی. اداریه لیکي چې سند او پنجاب کې د لیک لوس شره سګزاره کوي خو قبایلی سیمو کې دا شره ډیره کم ده او د دې اصل وجه د حکومت بې غوري لا پرواهی او توجه نه ورکولو سره سره غریبی او استادانو ته ورکوونکي لک سہولیات دي. اداري لیکي چې باید حکومت د تعلیم اړخته سنجیده شي چې دا شان د ملک نه جهالت هم ختم شي او د دې سره به ترهګری غربت او نورو یو شمېر ستونزو کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانې اکسپرس او د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداري د کوټې په ځانوجون کې 14 لیکلي دي. اداري وایي چې د بدپیخه کې د اف سي مشر بریګیډیر فاروق شهزاد کور په نخ کړی شوی وو چې پکې نوموړی جوبل شو ولې د هغه د کور ودانې او یو کرنل په شمول پکې ویش تنمل شو. اداري لیکي چې یقینا دا د القاعده د مهمو غړو د نیولو عکس العمل دی او دغه گرفتارو کې د اف سي مشر لوی کردار ترسره کړی وو. نو داسې حالاتو کې بیا ضرورت د دې خبره وو چې نوموړی ته خصوصي سکیورټي ورکړی شوی وا یا بیا د نامعلوم ځای کې پټ کړی شوی وو. اداري وړاندې وایي چې دا هم ټیک ده چې ځانوجون کې تن افغاني وو خو د دومره بارود د ځان سره د افغانستان نه نو راوړي بلکې دته یقینا د ځایي ترهګرو مرسته ترلاسه وا. باید چې هغه عناصر الټول شي چې څنګه یو تن دومره زیاته سکیورټي کې یو حساس ځای ته ننوتو کې بریالي شو او حکومت دې د ترهګرو خلاف جنگ کې د اوچتو داوو په ځای داسې اقداماتو کې چې ورسره حقیقت کې ترهګر د مات سره مخ شي.
دا ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د مشالډو خبريال چې د پاکستان د ورسپانلو د زنو ورسپانلو د اداريو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول او وزو نړیوالو ورسپانو ته
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې پروجیکټ سینډیکیټ د ترګریزه جګړه کې پاکستان ته د رسیدلې زیانونو او فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ افغانستان ته نړیوالې امنیتي مرستو او د دې هیواد د کورنۍ امنیت په اړه مقالې خپرې کړې دي. دا مقالې عبدالحی کاکړ لوستي او غټه کې یې په دې رپورت کې راوځي کړې دي.
په داسې حال کې چې د یولسم سپتمبر د پیښې لسمه کلیزه رانږدې سوې ده د نړۍ زیاتره مطبوعات د ترګریزه جګړې د لسو کالو جاج اخلي. په دې ترڅ کې پروجیکټ سنډیکیټ د یولسم سپتمبر وروسته پاکستان تر عنوان لاندې د پاکستانی لیکوال شاهد جاوید برکی مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د امریکا د یولسم سپتمبر تهرګرو بریدونو ټوله نړۍ لړزولې او پاکستان لا تر اوسه له دې لړزیدونکي حالت نه دی راوتی. د پوینا پاکستان د ولسمشر بوش لخوا د ترګریزه جګړې په نامه په یو داسې جنگ کې برخه واخیسته چې ورباندې په لویه پیمانه منفي اغیز پرېوتی دی. له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته د راتښتېدونکو القاعده غړو په اړه لیکوال وایي چې دوی هلته مرکزونه جوړ کړل او پر امریکایي او نیټو ځواکونه بریدونه پیل کړل. د ده په خبره هم د دوی د ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات شو. پاکستان دعوه وکړه چې یو خو د دې ډلو پر ضد د څه کولو صلاحیت نه لري او بل د ټولو ډلو د ځان دشمن جوړول د ده د ستراتیژیک ګټو پر ضد دی، ځکه کله چې امریکا افغانستان پرېږدي نو پاکستان به په دوی کې ځینې ډلې په افغانستان کې د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. د لیکوال په وینا دغو متضادو غوښتنو او دریځونو د پاکستان او غرب ترمنځ ځینې شخړې رامنځته کړې دي. شاهد جاوید برکی وایي چې په دې کې شک نشته چې په امریکا پاکستان ته شاوخوا 15 ارب ډالر ورکړي، خو د دې لویه برخه د پاکستان فوج وړې ده. د ده په وینا امریکایي چارواکي دا له سخاوته ډکې مرستې بولي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترګریزې جګړې کې د هیواد اقتصاد ته تر دې هم لوی تاوان رسېدلی دی. بلور ته فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د افغانستان د امنیتي مرستو او کورنۍ امنیت په اړه د دوو لیکوالانو ویلیام بی کالډویل او ډیرک اس ریورون ګډه مقاله خپره کړې ده. لیکوالان وایي چې لس کال وړاندې افغانستان له سیاسي پلوه شلېدلی، له اقتصادي پلوه بې معنا او له سماجي پلوه ځپل شوی وو. د دوی په وینا طالبانو د یو کس کلنۍ آمدن 180 ډالر ته راکم کړی وو. د هیواد زیاتره انفراسټرکچر یې تباه کړی وو، افغانستان یې په کورنۍ جګړه اخته کړی وو او په جغرافیایي توګه یوازې کړی وو. لیکوالان زیاتوي چې حقیقت دا دی چې نن هم افغانستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، خو البته نن افغان ټولنه هغه سي ټوکړي ټوکړي نه ده لکه چې د طالبانو په وخت کې و. د دوی په وینا که څه هم باغی ډلې اوس هم د هیواد په جنوب او ختیځ کې بریدونه کوي، خو بیا هم په دې لسو کالو کې ډیر څه بدل شوی دی. د دوی په وینا افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی چرته چې نړیواله ټولنه په لویه پیمانه سرمایه کاری کوي او د هغه ځای ټولنه ورو ورو مخ په رغېدو ده.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د نړیوالو ورسپانو مقاله وړاندې کولې. دارنګ فارم پالیسی مجلې د اختر پر مهال د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د پیغام په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د مجلې په وینا هڅه یې کوله چې پر ولسی رای اثر انداز شي. د نوموړي د دې پیغام په اړه د غربي هیوادونو او جنوبي ایشیا لخوا بیلابیل غبرګونونه راغلي دي. ملي حمیرزاده دغه مقاله لوستي او تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال عمر سمد لیکي د وړوکي اختر په موقع د طالبانو مشر ملا عمر خپل پیغام جاری کړ چې داسې ښکاري هڅه کوله د ولس رای باندې اثر وکړي چې په غرب او جنوبي ایشیا کې پرې بیلابیل ردعمل مخې ته راغلي دي. د لیکوال په خبره دغه پیغام د ملا عمر دوه اړخیزه ستراتیژي ښکاره کوي چې یو خوا د هغه ایبونه پټوي او د یو باوري منځګړي په توګه یې مخې ته راولي، او بل خوا ته د 2014 کال پورې په افغانستان کې جګړه ختمولو په اړه د نیټو د فیصلې سره هم تعلق لري. لیکوال لیکي د ملا عمر دا خبره چې هیڅ کله افغان قوم په هیواد کې د امریکا دایمي اډو سره نه مني، هغه دا مهمه غوښتنه په داسې نازک وخت کې کړي چې سیمه ییز هیوادونو پاکستان، روس او چین د امریکا او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو اندېښنې ښکاره کړي دي. افغان ډیپلوماټان باور کوي که د ستراتیژیکي همکارۍ په اړه دواړه طرفونه رضا شي، نو د دې سره به په افغانستان کې د ترهګریزې جګړې په لړ کې د امریکا لخوا د اډو استعمال کم شي او داسې غږ به کیږي چې په افغانستان کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره نورې پیسې ولګول شي، چې دا ډول پسیمه کې د امریکا اثر د زیاتېدلو تاثیر بدل شي. د جرمني او قطر په منځګړتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ پټو خبرو ته د اشاره کولو سره مولا عمر په پیغام کې په دې خبره زور اچولې چې دغه ملاقاتونو کې یوازې د قیدیانو د خوشي کولو په باب له خبرې وشوې او تر هغه د جامع خبرو اترو ردونه کړي تر څو د ډلې ایجنډا ته پام ونه کړل شي. هغه په پیغام کې د سولې د خبرو اترو لپاره شرط کېښودلو چې د هیواد نه د امریکا او ناټو ځواکونه په پوره ډول وویستل شي، خو بیا امریکا د دغه شرط سره د منلو نه انکار کړي. لیکوال عمر سمد لیکي مولا عمر په دې پیغام کې د القاعده سره د تړاو خبره نظر انداز کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی مولا عمر په خپل پیغام کې خپلو پیروکارو ته ویلي چې د دوی لخوا په هیواد کې ټاکل شوو جهادي مشرانو سره دې ومني چې د شریعت په بنیاد راغلي دي، او زیاتوي دا خبره دې ته اشاره کوي چې سیمه ییز طالبان چې کوټه شورا ټاکلې دي پکې درسونه راغلي او د چیلنجونو سره مخامخ دي. لیکوال لیکي کې دې شي دا د مولا عمر لخوا یو هڅوي چې ځان د حقاني شبکې نه هم بیل کړي. بل لوري یې په پیغام کې پر خپل ملاتړ غږ کړي چې خپل اثر دې نوې سیمو ته وغځوي، چې دا ښکاره کوي په پاکستان کې د طالبانو مشري هم د بیلابیلو چیلنجونو سره مخامخ ده. په دې لړ کې طالبانو لخوا په ولس باندې بریدونه د طالبانو ترمنځ درزونه ښکاره کوي، او دا هم چې د مولا عمر لخوا ټاکل شوې لارې او حکم اوس د مخکې په پرتله هغه شان اثر نه لري. لیکوال لیکي که څه هم لیکوال احمد رشید او پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې خصوصي استازي مارک سیډویل په دغه پیغام کې د بدلون د څرک خبره کوي، خو بیا افغان وګړي په ولس ته تشدد نه تنګ راغلي دي او پرې غوسه دي. د ملګرو ملتونو په خبره د ولس 80% وژنو لپاره طالبان او د هغوی ملګري سیموار دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو د مشر په اول ځل دا خبره کړي چې ډله یې د واک اجاره داري نه غواړي، او په لړ کې د یو اصلي اسلامي حکومت د جوړولو خبره کړي چې په اسلامي اصولو به جوړ وي. خو د لیکوال په خبره د داسې کېدلو لپاره به ضروري وي چې یا خو د افغانستان اوسني آئین کې بدلون راشي چې بشري او جمهوري حقونه باوري کوي، او یا به په موجوده نظام کې داسې بدلون راشي چې د طالبانو په ترس حکومت چې د شریعت په بنیاد به وي عملي شي. خو بیا داسې نه ښکاري چې د افغانستان زیاتره ولس په دې سره ومني. لیکوال د مولا عمر د پیغام په اړه وایي په دې کې د خپلې ډلې په اړه عامرانه تاثر د ختمولو هڅه هم کړي، او په افغانستان کې د شخړې لپاره د نیټو او امریکا موجودیت ذمہواره ګرځولې. د لیکوال په خبره د افغانستان دریو لسیسو ته د کتلو سره دا ویل ضروري ده چې په هیواد کې جګړه د ختمولو او د پخلاینې لپاره یوازې د خبرو په انداز کې د بدلون پر ځای نور ډېر څه کول پکار دي.
دا ملي امیرزاده چې په افغانستان کې د روان حالاتو په اړه تاسو ته د فارم پالیسی مقاله وړاندې کوله. همدارنګ یو څېړنیز رپورټ لرو د افغانستان په اړه. د 2011 کال ستمبر 11 میټې د پیښو وروسته په افغانستان کې څه سیاسي بدلونونه راغلل؟ د افغانستان حالات له دې پیښې سره څومره وتړل شول، او دې پیښې د افغانانو په ژوند کې په نړیواله کچه څه بدلونونه راوستل، او د دوی سیاسي هیلې څومره وغوړېدې؟ په دې هیواد کې د ترګرو پر ضد د امریکا او نړیوالو ځواکونو پیل شوې جګړه څومره بریالي ده؟ دغه ټولې پښتنې حسیبي شهید په خپل څېړنیز رپورټ کې د سیاسي چارو کارپوهانو د نظرونو په بنسټ ځوابي کړي دي. ستاسو په مرسته راګرځوم. دا رپورټ د نیویارک ته دغه ترهګریز برید په غوږونو پیلېږي.
تاسو په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د شیوی ترهګر برید غږاورید. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د 2001 کال د 9 میاشتې 11 نیټې ترهګر برید وروسته په افغانستان کې ستر سیاسي بدلونونه راغلي، خو د هیواد شخړه د لسو کلونو له تیرېدو سره سره نه ده هواره. په 2001 کال کې د دې پیښې وروسته د امریکایي پوځ په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو 5 کلنه واکمنی ړنګه شوه، او د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه وشوه، او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ انتقالي حکومت جوړ شو. ولسمشر حامد کرزي بیا په انتخاباتو کې هم د افغانستان د خلکو د ګټو د خوندي ساتلو لوړه وکړه.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندي کړم
خوندي کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
د مرستې په غوښتلو
د مرستې په غوښتلو
او د ملت په ملاتړ
او د ملت په ملاتړ
د افغانستان د خلکو
د افغانستان د خلکو
د پرمختګ
د پرمختګ
او هوسایي په لار کې
او هوسایي په لار کې
خپلې هڅې جاری وساتم
خپلې هڅې جاری وساتم.
زنده باد
په کابل پوهنتون کې د حقوقو استاد او د سیاسي چارو شنون کې پوهان ودیر سپېوي د دغه ترهګر برید سره د نړۍ او په تیر بیا امریکا پام افغانستان ته وګرځید او په دې هیواد کې د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره یې مټي ونغاړلې. ودیر سپېوي په افغانستان کې د طالبانو د توري دورې ختمېدل یو لستر سیاسي بدلونونه و چې د امریکا او ملګرو
مدنی اساسی قانون خوشید او نه دیر آزادیگان نه یواز نارینه و دپارا حتی د خزو دپارا خوی بیخی نه غوختل. نو په دې لحاظ باندې یو مثبت بدلون چې پس له بوند کانفرانس نه راغلی هغه دغه دی چې د قدرت په سر جګړو ته یې خاتمه ورکړه او هر یو د تنظیمو مشر به ځان پاچا ګڼه. اساسي قانون نه و یو اساسي قانون شته. د مکتبونو دروازې خلاصې شولې د نجونو دپاره هم د ښځو دپاره د کار کول په دفترو کې دا مجاز وګڼل شول او هغه مدني او سیاسي او ښاري او اجتماعي او کلتوري ازادیګانې تر یو حده پورې تامین شولل او خلکو هم خپله ګټې واخیست.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم دوره پرانیستل کېدل، مدني ازادۍ، د اساسي قانون جوړېدل، انتخابات، د بیان ازادي او د دیموکراسۍ د راتلو هیلې هغه مسلې وي چې د 11 سپتمبر او بن غونډې نه وروسته مخې ته راغلي. په بن غونډه کې ګډون کوونکي او سیاسي سیره او د افغانستان د ولسي جرګې غړي باچا خانزادران وایي د بن د غونډې وروسته افغانستان سیاسي لاسته راوړنې لرلي خو د بن ځینې پریکړې عملي شوي نه دي.
وینه چې عمل نشته دا دی جوړ دی، قانون اساسي جوړ دی، پارلمان جوړ دی، مقصد محکمه خود دی، افغانستان اسلامي یو رکم دی، آی جوړ دی چې څوک عمل نه پی کې څه شی جوړ دی څه شی پی کې. نو منظور دا دی چې هغه د ځان د مشکلو د فرای افغانان ور وغوښته دغه د تمسکین اسو دغه پریکړه مو کوي چې دا ما درته وخلي قانون اساسي د پارلمان دی عادي د دې اورغله په دغه کې په دې وخت کې چې عمل نکیدا موږ دا فیصله کړې وای چې باید افغانستان نور خالي سلاوي چې تر څو حکومت جوړ نه وي، تنظیمي جنگونه نه وي، دا راښوینه باید نه وي. هغه لسم میګلوې جرګې ته نو ورته دې بیا غرض ده ټول مسله کې ولور و نو همخه دغه څه په ډیرو خبرو باندې حمل و نشه.
باچا خان زدران وای په افغانستان کې د سیاست چوکاټ خو جوړ شو خو لوبغاړي کمزوري ولو بیتل. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د سیاسي بدلونونو په اړه بیا ودیر سپه وایي چې افغانستان د ګاونډۍ ولولکې خلاصېدل او د نړۍ په کچه مطرح کېدل هم یو بدلون دی. په افغانستان کې د بند پریکړو وروسته نه یوازې دا چې ښځو ته د تعلیم زمینه برابره شوه بلکې دوی د سیاست ډګر ته هم ور ودانګل. حکومت او ملي شورا کې هم پراخ ګډون وموند. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د غولس کلونو بدلونونو ته داسې کتنه کوي.
په دې تیر لس کلونو کې ډېر مثبت تغیرات زما په ژوند کې او ښځو په ژوند کې راغلي دي. زه له ټول مدني حقوق نه بهره مند یم. دا باید وایم چې په دې لس کلونو کې زه ښوونځي او فاکولټي هم لوستی او اوس په ټولنه کې فعال برخه لرم. تروریزم او افراطیت نه یوازې پر ښځو او ماشومان باندې تاثیر لري بلکې په ټول بشریت باندې بد اغېز لري.
په دغه لس کلونو کې د ښځو ژوند په افغانستان کې ډیر د پام وړ بدلون راغلی دی. انجونو ښځو کولای شي چې د خپل نارینه وو ترڅنګ د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. دوی کولای شي چې خپل زده کړه په آزاد توګه وکړي او خپل ټولنه ته یو مثبت غړی ثابت شي.
دا چې په افغانستان کې دغه سیاسي بدلونونه د نامنې تر سیوري لاندې راغلي او خلک یې اندېښمن کړي دي او داسې پوښتنې زیږولي چې په افغانستان کې د نړیوالو جوړ شوی سیاست او جګړه آیا بریالۍ ده او څنګه. په دې اړه پوهان څه پیوي؟
زه تر سلو کې سل ناموافق هم نه ګڼم او سلو کې سل موافق هم نه ګڼم. هغه چې بریالیتوب چې موږ پرې باندې وویاړو او دوی رښتیا ورته زمینه مساعده کړي چې نور وځي هغه بریالیتوب په لاس نه ګڼم. نه،
له دې ټولو خبرو سره سره زیات شمیر افغانان په دې نظر دي چې د سپتمبر له 11 وروسته نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا د غفلت له درانه خبره پورته شوه. د بنسټ پالنې او سخت دریځې د لمنځوړلو لپاره عزم څرګند کړ. افغانستان ته د لزګونو کلونو جګړو وروسته د آبادی او پرمختګ یو ستر فرصت برابر شو خو له دغه فرصت څخه لکه څنګه چې پکار و ګټه پورته نشوه. خو افغانستان لا هم د لسو کلونو مخکې امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خلک تر ډیره حدا راتلونکي ته هیله مند دي خو د دې سره سره اندېښنې هم لري.
د یولسم ستمبر د ترګری په خورس په افغانستان کې درغلي بدلونونو په اړه مو د حسیبا شهید ریپورت واورید او سو هم وخت رسیدلې د سیمي او نړۍ د اقتصاد په اړه د مشالې ډیو 19 پروګرام اقتصادي نړۍ د پروګرام کوربه دی پامیر ساحل.
ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د برښنا د بایو پاړه رپورت لرو. د نړیوال اقتصادي فورم په یو رپورټ کې ویل شوی د تیر کال پرتله سږ کال د پاکستان سطح په اقتصادي سیالۍ کې لوړه شوې ده، خو رپورټ د هیواد پر اقتصاد اندېښنې هم ښودلې دي. واورئ چې په نړۍ کې د خوړو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي. له مشال راډیو سره اوسئ. په پاکستان کې د برښنا د پیداوار تنظیمون کې ادارې نیپرا د بجلی د یو یونټ پر سر څه د پاسه د 2 روپیو د زیاتوالي منځوري ورکړه ده. د دې تر مخې به د برښنا ورکون کې ادارو لخوا په ټول پاکستان کې د بجلی بیا لوړ شي، خو په کراچۍ کې د بجلی ورکون کې اداره به د نیپرا له دې فیصلې مستثنا وي. د نیپرا رجسٹرار مشال راډیو ته ویل هر کله چې په نړۍ کې د تیلو بیا لوړ یا ټیټه شي د دې اثر پر پاکستان هم وي.
بین الاقوامی منڈی کے د تیلو په نرخونو کې کمی راشي، نو زموږ د بجلی نرخونه به هم ورسره کم شي، او که هلتا د تیلو نرخونه چتیږي نو نیخ په نیغه د اثر زموږ د بجلی په نرخونو پریوزي، ځکه چې بجلی د تیلو په ذریعه پیدا کیږي.
د نیپرا لخوا تر دې منظوري ورسته به اوس حکومت یو امر خپروي چې تر مخې باید بجلی بیا لوړ شي. په اسلام آباد کې یو کس مشال راډیو ته ویل د برښنا بیا ډیره لوړه ده او دوی غریبان دي.
بجلی ډیره ګرانه کوله، بلونه مطلب چې او دلته موږ خرچې نه پوره کیږي، ترخواګانې او حساب مو کم ده، موږ غریب خلک موږ بس پسې رسو.
یو بل کس هم دې ته ورته نظر لري.
یو خا وخدا ولا دور چې قیمت دور چې بجلی وال بلان دور چې راځي، ا بجلی کم راځي، بجلی زیات او بیا بلان زیات راتل، ولی بجلی کم ا بلان زیات، کاروبار واړه سره کړه شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب مشال راډیو ته ویل پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF پور اخیسته دی، او IMF ورته ویل دي چې پر برښنا ورکوونکي رعایت ته ختم کړي، نو ځکه حکومت وار په وار د برښنا بیا لوړوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه لیکي حکومت اوس په دې غور پیل کړی دی چې په اونۍ کې د 2 ورځو د رخصتۍ فیصله عملي کړي. د دې ترڅنګ حکومت غواړي داسې قانون جوړ کړي چې بازارونه له ماښام سره سمدستي وتړي چې بجلی بچت کړل شي. د پاکستان د اوبو او برښنا وزارت اټکل کوي چې کچېرې دا ګامونه عملي کړل شي نو هیواد به 2.5 میگاواټه برښنا له 2 ورځې رخصتۍ او 300 میگاواټه هغه د بازارونو له وختي تړلو بچت کړي. له کالون راهیسې په پاکستان کې د برښنا بحران دی چې له کبله یې د هیواد پر صنعت سخت تاثیر شوی دی. د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې تیر کال موږ د پاکستان د صنعت جاج اخیسته وو، او هغه مهال د رخت کاروباریانو موږ ته ویلي ول چې د برښنا د نشتوالي له کبله ګڼ شمېر صنعتکارانو خپل صنعت بنګلاديش ته انتقال کړی دی. نړیوال اقتصادي فورم وایي د تیر کال پرتله پاکستان دا ځل په اقتصادي سیالۍ کې په 113 ځای دی. د اقتصادي سیالۍ په تازه رپورټ کې ویل شوی په دریم مسلسل کال د امریکا درجه هم ټیټه شوې ده او اوس په 5 ځای دی. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ درکوي.
نړیوال اقتصادي فورم خپل تازه رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې د نړۍ د 140 اقتصادونو ترمنځ تقابلي جاج اخیستل شوی دی. د رپورټ تر مخې پاکستان د تیر کال په پرتله 15 درجه لوړ شوی دی او اوس په 113 ځای دی. تیر کال د پاکستان اقتصادي درجه 123 وه. په رپورټ کې لیکل شوی پر دې سربېره چې پاکستان د تیر کال په نسبت خپل درجه لوړه کړې ده، خو اوس هم په ډیرو څانګو کې کارکردګي ډیره خرابه ده. رپورټ وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې پاکستان د مقایسې په ډیرو اساسي برخو کې هیڅ پرمختګ نشي او په ډیره ټیټه درجه پاتې کیږي. لکه د پاکستان ادارې په نړۍ کې په 101 ځای دی. د دې هیواد انفراستراکچر پر 115، د عامې روغتیا او لومړني تعلیم څانګې پر 121، او د لویو شانو اقتصادي ماحول پر 113 ځای دی. رپورټ وایي په پاکستان کې د اقتصادي هلو ځلو لپاره د دې هیواد بازار ډیر لوی دی او په نړۍ کې پر 113 ځای دی. نو که چیرې پاکستان له دې ګټه اخلي نو باید د کارګرانو په بازار کې سختي کم کړي، او په هیواد کې دننه او د باندې باید د مقابلې او سیالۍ لپاره ولاړ ټول خندونه لري کړی. رپورت وايي چې پاکستان په شرکتونو او حکومتي سطح نوې ټکنالوژي خپل کړی نو په هیواد کې به پیداوار په شډ ډول زیات شي. د نړیوال اقتصادي فورم په رپورت کې ویل شوی ل تیرو درو کلونو راځي امریکایي درجه ټیټیږي. سشکال امریکا په نړۍ کې پر پنځم ځای ده. رپورت وايي د امریکا پر پنځم ځای پر راتک سربېره دا هیواد د اقتصاد له نظره ډېر اعلی شرکتونه لري او په ډېر تیزی کورنۍ پیداوار زیاتیږي. د نړیوال اقتصادي سیالۍ په دې رپورت کې سویټزرلند پر لومړی، سنگاپور پر دوم، سویډن پر دریم، فنلند پر څلورم، امریکا پر پنځم، جرمنی پر شپږم، هالند پر اووم، ډنمارک پر اتم، جاپان پر نهم او برتانیا پر لسم ځای ده.
تاسو د عبدالحی کاکړ رپورت اوریده. د مشال رادیو د اقتصادي نړۍ بل رپورت د خوړو د نړیوالو بایو په اړه دی. ملګری ملتونو وایي د تیر کال پرتله د خوړو بایو ډیر زیات شوې دي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي د دې وجه په امریکا کې د جوارو د پیداوار د کمیدو اټکل دی. نورحال احمد شاه اعظمی اورو.
د ملګری ملتونو د خواړو او کروندګری ادارې ویلي په نړۍ کې د خواړو بیې اوس هم د ریکارډ تر سطحې لوړې دي. سږ کال په اګست کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د خواړو بیې 6% زیات شوې دي. سږ کال په پیداوار کې د کمښت د اټکل له کبله د غلې بیې لوړې شوې دي. د ملګری ملتونو د خواړو او زراعت لپاره اداره د غلې، د تیلو، د زړو، شیدو او هګیو، غوښې او بری یا چینی د بیو په اړه پیمانه جوړوي او په همدې اساس یې ارزیابي کوي. د غلې بیې د امریکا د جوارو د پیداواري اټکل له کبله لوړې شوې دي. په امریکا کې د جولای او اگست په میاشتو کې د سخت ګرمۍ له کبله د پیداوار د کمښت اټکل شوې دي. د خوړو د لوړې بیې له کبله په ځانګړي ډول د غنمو، وریجو او جوارو هغو په یو شمېر هیوادونو کې ناکراری رامنځته کړې ده، ځکه چې په هغو هیوادونو کې خلک زیاتره همدا شان خوري. د خوړو لوړې بیې هم یو لامل و چې د عربي نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لوی مظاهره وشوه. په نړیوال کچ په 2008 زیږدیز کال کې د خوړو د بحران له کبله ولسونو لوی مظاهره کړې دي او په ځینو پرمختلونکو هیوادونو کې بلوي هم شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاس تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ اوري. د امریکا مرکزی بانک ویلي د دې هیواد اقتصاد په تیرو ونیو کې د ودې لپاره خپل ځان نه دی قوي کړی او ډېرې برخې کمزوري دي. د امریکایي اقتصاد په اړه دا خبره په یو نوي رپورت کې راغلې ده چې د بیج بوک په نوم یادیږي. په دې کې لیکل شوی په تیرو ونیو کې د بازارونو تاواني کېدو او زیاتېدونکې اقتصادي بې ثباتۍ باور ته زیان رسولی دی. په رپورت کې تبصره شوې ده اقتصادي فعالیت په متوسط رفتار پر مخ ځي، خو د ځینو برخو فعالیت کله ښه او کله بد او یا هم کمزوری دی. دا رپورت به د امریکا د مرکزی بانک د آزادو بازارونو کمیټي د سود د سطحې د جاج اخیستو لپاره کاروي. د دې کمیټې بله غونډه د روانې میاشتې په 6 نیټه کیږي. ایټالیا او هسپانیا د خپل پورونو د کنټرولولو لپاره د کفایت شوارې نوي ګامونه منزور کړي دي. د ایټالیا سینټ پر اتلونکو درو کالونو کې د 450 ارب یورو د تاوان د کمولو پلان منلای دی. په سینټ کې د رایې چونې پر مهال د پلان په حق کې 115 او په مخالفت کې 141 رایې واچول شوې. پر دې مهال درې سینټران موجود هم نول. د پورونو د کمولو دا پلان به وسته ایټالیا ولسی جرګې ته د رایې چونې لپاره استول کیږي. په ولسی جرګې کې د وزیر اعظم سیلویو برلسکونی اکثریت دی. د کفایت شوارې د ګامونو پر ضد په زرګونو ایټالویانو د چهارشنبه په ورځ احتجاج کړی دی. د کفایت شوارې تر مخه د ایټالیا حکومت نوې مالیه یا ټیکسونه لګوي. هلته د هسپانیې سینټ په خپل اساسي قانون کې د زرین قانون اضافه کړی ده چې تر مخه د هیواد خپل پور په یو حد کې ساتي. په دې ډول هسپانیا په اروپا کې تر جرمني وروسته دویم هیواد شو چې په اساسي قانون کې داسې ماده لري. د قانون تر مخه هسپانیا به اوس تر اوږد مهاله خپل پور او تاوان په حد کې ساتي. یوازې د طبیعي ناورین، اقتصادي بحران او ډیرو لوړو بیړنیو حالاتو پر مهال به دا حد ماتولی شي. بل پلو د چهارشنبه په ورځ یونان هم د کفایت شوارې د ګامونو پلان نور سخت کړ. د دې ګامونو له اخیستو سره د پنجشنبه په ورځ په اروپا کې بازارونه لوړ لاړل او ګټه یې وکړه. په اقتصاد کې د حکومت د بجټ معنا د ګټې او لګښتونو میزان دی. هر کله چې د حکومت لګښتونه زیات شي او ګټه یې کمه وي نو بیا پور اخلي. په ایټالیا او هسپانیا کې د حکومتي پورونو حد ډیر زیات لوړ شوی و چې د دې له کبله اوس دا هیوادونه د کفایت شوارې ګامونه عملي کوي. د دې ګامونو تر مخې دا هیوادونه به خپل لګښتونه هم کموي او پر ولس باندې نوې مالیه یا ټیکسونه هم لګوي. په هسپانیا کې اقتصادي بحران دومره ژور دی چې د بیکاری سطح له 20% زیاته ده. تاسو د اقتصادي نړۍ ونیزه خبرونه اوریده چې پر همدې ځای پاتې رسیږي. تاسو د خبرونه هر اونۍ د جمعې او د شنبه په ورځ اوریدای شئ.
اقتصادي نړۍ
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.